د زهرو کاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغېزې کړې دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
عمده اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واورئ چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار، دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډیره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیایي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب سي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره سي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات ته دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ یا USIP په یو راپور کې راغلي که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی نقیب الله چې ساش کال یې په خپل مځکه کې غنم کرلي وایي ساش کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي او آن دا چې خپلې لګول سوې پیسې یې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل چیله نه جوړي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړولې. په پور کې مثال چې ډېری تاسې کورنۍ ستا چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نسي کېدلی. بیا کې مو کې د خوراکه به وکړي یو ببره او پلمی ټو یو بل شان خو دې نسي برابر. د اسلامي امارات هم غوښتنه ده چې مشته داسې ښه موسسات برابرې کې یو دغسې تخم راته برابر کې چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ په راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته سوې، د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منع کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او دا لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لرې نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ ایستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم تازه د وینعامه له سیاسي برخې له مسؤولې سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او بدیل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهاله د امریکا متحده ایالتونو په ګډون هیڅ یوه هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړي او د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیمه مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغېزې کړې دي. دا چې دا ناوړه اغېزې څه دي، د دې ناوړه اغېزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغېزو مخه ونیول سي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغېزې لري.
عمده اغېزې یې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي، کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه ایستل کیږي، ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلېدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلېږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپله د ټولنې د اوږو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپلې کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغس د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د عرضې او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پړسوب سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د بیوا د وارداتو اندازه زیاته شي. د دې تر څنګ کم مالي منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه ایستل کیږي، په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، دا خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکسو اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي، ترڅو د ودې بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره مخدره مواد ورستی منفی اغیزم داده چه در لوی اقتصاد مدیریت پیچلی که در دولت در پار و در اقتصاد پالیسی جورون که ارگانو در پار در سخته کیجی زکال ترقام نی موجود در کاری صحیح نی معلومی در کاروبارو ارزش نی معلوم نو در لوی اقتصاد پسط بندی اقتصادی صبات ایجاد و در لوی اقتصاد شخصونو در او پا دواندار دول سر کنترول ول چی بارت دی انفلاسیون و بیکاری و نخالی سکرنی تولدات و دو دی سخه داغ طول چی دی دی کنترول او دی مدیریت دی اقتصاد پار پیچلیکی
پا تیر شلو کلونه کی دی نشی موارو سر دی مبارزی دی پار بیلی بیلی ستراتیجی و پالیسی جوری سوی خو نتیجه شوار نکلی زدی اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسي او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لاره واروي. تاسو دې خبرې ته په څه نظر ګوري؟
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلی شي، مثلا کیدلی شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټي پکښې کوي او یا د دوی خپلې ګټې پکښې کوي، خپله دولتونه چې دي دغسې خدره موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې ویشل شوی چې یو د نشي بوټو کښت دی، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی او بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېر زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کېږي او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفېږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي هغه زموږ د افغانستان پر ځکه د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت سوی دی او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډېره پورې خپله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغېزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغېزې شاید په لنډ مال کې نه بلکې په اوږد مال کې د بینه څخه ولاړې شي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کېږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې تر هغه وخته پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلې لارې پیدا کوي او د بدیلو لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کړي دا وخت غواړي.
تاسې د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګرو سره مرستې کېږي،
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو نوي سازماندهي او یو نوي سمبالونې ته ضرورت لري، یو نوي شکل ورکونې او لوري ورکونې ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزې پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیولو سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. ارقام ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشي موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتا دیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنیو څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولی چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دوی سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه د راوړي برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفیقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دوه میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دوه میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفیقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. دې او خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کاري مینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په رښتیا چې ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي. پنځه شپږ میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متی الله وزیری وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي، له اولادونو سره بد چلند کوي او انده چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالي او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشئی موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې ځینې پاتې کیږي. اکثره وخت زاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوبوي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا د ژغورلو لاره به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جانا سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی من جاڑم دیتوارو نمرگ لگم دی.
آگوی دی خدای او بخی تو وست ما جاڑا مڑی پا جاڑا بیر تا نجوندی کی گی.
سا دوکان دادا دخلا پان رازم چه گوند پامی او پا پرشی خدا غم دیر ترون دی تو لورس پا جاڑا را باندی تیرشی.
نو دا آغی پی که خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کی گی خوزم هیچ نیری گی لکم دا حوز میکی دوری نجا نازو تا گورم.
آقا خودو موتر تا کرو یو پیخ و تیرش و خدای تصور وکا.
زی منم چه و پیخ و خود دیر دردناک پیخ و
ریختی هم چه دیر دردناک پیخ و خود تا ترچو پوری بجاری
پیخ اش بل جانا سو وقت رئیستی چه دا پیخ شوی لاغا وقت رئیستی بیاتر اوز پوری ماسم خوب ندکلی کلچی ویدشم بس بس وانی مرگرونه پا خوب که ویدم.
خیر اوز خواهو استا پا جارا بیر تا نراجوندی که گی خدای تا صبر وکا.
تول دوستان را تا وایی جی صبر وکا خود صبر که اون دوم راستانه کارم نده زدان دوم را لوی خم یوازی سنگ ایر کم.
نو ولی یوازی شکر ده پلار مور میرمن بچیان او نور رونه لری
هر سوک بل زی لری دورونو زی بل سوک نشیده کولای.
اجمالا چه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولی جاری
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه جاری.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایس په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولاړ شه. یاره بسم الله جانه ته عجیبه سړی ته به تر څو پورې ژاړې ستا په ژړا خو دې ورونه بېرته نه راژوندي کېږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم خو څوک هم نه وېرېږي نه وېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوې؟
دا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي دا بیخی جلا سیگریت دی.
دا سنگ سیگریت دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه بیا به پخپله پوه شې چې دا سنگ سیگریت دی.
سمه ده ته راکه چې وڅکوم.
واخله ویې څکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه مهربانی وکه.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازه رازه پر دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب دانده کښېناستم.
ښه وایه څه تکلیف لرې؟
ڈاکٹر صاحب زه د هیروینو عملي یم او اوس غواړم چې د ځان علاج وکړم.
ښه ته کیسه وکړه چې څنګه عملي شوې.
ډاکټر صاحب کیسه داسې وه چې لس کاله مخکې مې دوو ورونو موټر ټکر کړ او دواړه وژل شول.
خدای دې وبخښي. ښه بیا څه وشوه؟
ما دا غم نشو زغملی د مې لپاره چې دا غم هېر شي نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو بیا د غم هېر شو؟
نه ډاکټر صاحب غم هېر نه شو بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دوکان مې درلود هغه مې هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره وګاللې. بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څه وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي. ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کښې مې ټول ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بیخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ننګر صاحب، مانی مانی نوره نه را پاتې، هډوکې مېنه سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه ته هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.